آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی. سلامونه ستړي مشهي د آزادۍ په څپو کې پروګرام ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې معنی اعلان کړي او خبرداری ورکړی دی چې سرغړونکو سره به سخت چلند وشي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. دا فرمان تېر ورځ صادر شوی دی او په افغانستان کې د خبریالانو په ګډون د ډېرو رسنیو د فعالانو همدارنګه د هغو کسانو چې په افغانستان کې ژوند کوي اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې لا د مخه په رسنیو او د بیان پر ازادۍ باندې سخت محدودیتونه وضع کړی شوي دي. یو شمېر خبریالان او عام خلک وایي دا فرمان به د دې لامل شي چې خلک د چارواکو او نظام په اړه له رغونکو انتقاد څخه ځانونه وساتي. دا چې په دې فرمان کې نور څه راغلي نن خبرونه کې پرې بحث کوو. مېلمانه هم راسره شته، خو تر ټولو مخکې ورزو په دې اړه باندې د اکرام الله اکرام چمتو شوی راپور اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوي صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکې منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي به له سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکې څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کومو نیوکو ته بې ځایه نیوکې ویل کېدی شي. د فرمان له مخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کېږي، بلکې د اوختي زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. دغه راز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا یې نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي، مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان په ټولو خلکو، طالبانو او پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې له وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان دا سخکاری چی لدی وروس بنوی چوب نشی کولی چی آن پا طالب چارواکو یو انتقاد و نیوکو کی یا لگ تر لگه یو مشوره دیم ور کی زکا چی خلق لپخوا دوم را دار شوی دی نو دا غداول فرمانونا مستقیم دا خلقو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي له وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسي وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي، تېری کوي یا د هغوی حق خوري، خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې، سپکاوي، شکنجې او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنگیلی ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې لامل یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي، ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واکته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. آن دا چې په کور دننه یو شمېر مدني د ښځو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکې او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او د دغو فعالانو خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمېر بیرته خوشي شوي، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا څو ورځې مخکې د ډسمبر په 20 خپور کړ، ویې ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي. د دغه مرکز په ټکو په دې شمېر کې د 34 د نیونې او 168 د ګواښنې پیښې شاملې دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د نوي فرمان له مخې له دې وروسته په رسنیو کې د طالب چارواکو په وړاندې هر ډول انتقاد منه دی. یو څوک نشي کولای چې د طالب پر مشرانو او چارواکو باندې د طالبانو د نوي فرمان پر بنسټ بې ځایه او له واقعیت لرې انتقادونه وکړي او پر دوی باندې اعتراضونه وکړي. دا چې ولې طالبانو په مسلسل ډول لکه لنه چې واک ته رسیدلې دي د افغان ښځو او نجونو تر څنګ پر رسنیو باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه وضع کړي دي، او په دې لړ کې د ملا هیبت الله اخندزاده دغه وروستی فرمان چې وساته خلک نشي کولای د طالب مشرانو پر کړنو د غوی پر کارونو انتقاد وکړي او غږ راپورته کړي. که څه هم د طالبانو د مشر په فرمان کې یادونه شوې ده چې له واقعیت لري اعتراضونه څوک په دغه چارواکو باندې نشي کولای، خو داسې ښکاري چې د طالبانو دغه نوی فرمان په یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې د رسنیو او د بیان ازادي محدودوي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدل، یو شمېر خبریالانو اندېښنه څرګنده کړې وه چې که چیرې دغه ډول فرمانونو صادرېدل ادامه وکړي، یا له دې مخکې چې په رسنیو باندې کوم بندیزونه وضع شوي دي، یا له دې وروسته چې کوم بندیزونه وضع کېږي، دا ادامه پیدا کړي په افغانستان کې د رسنیو غږ او همدارنګه د خلکو رغونکي انتقادونه چې پر چارواکو پر حکومت کوي دا به لا پسې چپ شي، او خلک به د دې توانایي ونه لري چې په رسنیو کې راڅرګند شي او د طالبانو په چارواکو یا پر کړنو باندې اعتراضونه او یا هم انتقادونه وکړي. همدارنګه د عامو خلکو ویره دا ده چې که دوی د طالبانو له حکومت شکایت لري یا ګیلمن دي یو موضوع په برخه کې، دوی به ونه توانیږي په ازاده توګه باندې خپل نظرونه له رسنیو سره شریک کړي، او کولای شي په دې برخه کې په ازادانه توګه او بغیر له دې چې ویرې ورسره وي خپل نظرونه شریک کړي. نن خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو له پاکستان را سره افغان خبریال ظاهر بهاند، او همدارنګ په افغانستان کې د ننه را سره له زده کړو راګرځول شوی محصل سوریا خاندي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. بهاند صاحب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ، که تاسو راته ووایاست دغه د طالبانو نوی فرمان چې له مخې په رسنیو کې د طالب چارواکو او د طالب مشرانو باندې انتقاد او همدارنګه پر دوی نیوکې منکی، ستاسو په باندې چې خبریال یاست او په دې برخه کې مو کلونه کار کړی دی، څه ډول یو فرمان دی، څومره د لار برابرۍ چې په افغانستان کې لا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي را محدود شي؟
اغلی سیال پسر که سلامونه تاسو تا تاسو تخنیکی هم کرانه تا هم دارنگا تاسو درانو او ریدون که تا ورانی کومه و باید دا اوه مثل لغورازمه سه جمهوریت سقوط کرای دا در پرکولیز توگا پر اصنه بانده اخترا دیگر بانده جینه ولی که در خبری الان وطن پی خود و در اصنه دیره وطن رسوی او ها اینو چې نوی نوی فرمانونه ورکول کېږي د طالبانو د مشر لخوا، همدارنګه ځینې نور داسې چارواکي طالب چارواکي چې نه غواړي چې په اصطلاح د دغو فرمانونو له لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټه کا او نه غوړي چې دنیاوال ته خبر شي او هر اوراز هر اوراز د هر اوراز په تیر دو سره رسنې د کمیدو په حالت کې دي خبريالان نشي کولای چې د خپل زړه حال وایي نشي کولای چې په طالبان باندې نیوکه وکا حتی کولای دوی حتی خبريالان دمګړی هغه خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي او د مخکې دې چې دا خپور شي باید د طالب له چارواکو سره یا د استخباراتو له ځینو غړو سره دا خبر شریک شي چې دوی اجازه سته کنهسته نو فکر وکړي چې یو رسنۍ یو په داسې وضعیت کې وي نو هغه به څه ازادي بیان وي څه هېڅ ډول ازادي بیان اندوس نشته نه نه د بیان ازادي شته او نه خپلواکي شته فقط دوی غواړي چې هر ورځ په تېرېدو سره افغان خبریالان افغان رسنۍ سانسور لاندې ونیسي او د سانسور باندې اوس هم دوام لري لکه څنګه تاسو دنیاوال ټول ته خبر دي په افغانستان کې هیڅ ډول ازادي شتون نه لري او دې ترڅنګ حتی ښځینه خبریالانې چې دي حتی په کنفرانسونو کې ته ورته اجازه نه ورکول کېږي چې دا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي د فکر وکړي چې په داسې وضعیت کې چې دوهمه کوریا ته جوړه شوې ده حتی کوریا به هم د ما په نظر حالات به له افغانستان نه بهتره وي.
په هند صاحب که چېرته وګورو د رسنیو ارزښت ته د رسنیو قدرت ته په ټوله کې په ټولنو کې دوی کولی شي یا ما افکارو ته سوق ورکړي کولی شي په ټولنه کې پوهه رامنځته کړي په ټوله کې هغه درې دندې چې د رسنیو دي یا موږ په مسله همیشه په ژورنالیزم کې وایو چې رسنۍ د خلکو حکومت ترمنځ یو پل ده ولې طالبانو رسنۍ هدف ګرځولی دي هر دفعه چې یو فرمان راځي د طالبانو د لوی مشر لخوا رسنۍ هدف ګرځي او په رسنیو باندې یو بندیز وي ولې د ټولنې د ښځو تر څنګ رسنۍ یو لوی هدف د طالبانو لخوا چې سانسور شي
ګوره مو مخکې مې وویل چې دوی نه غواړي په دا تېرو څلورو کلونو کې ډېرې تېروتنې ترسره شوې ډېرې زیاتې اوس فکر کوي 215 تخطې په 2015 کال کې په راپور کې ترسره شوې دي اما دا 215 دا ډېرې دي دا هغه 215 تخطې دي چې په اصلاح ثبت راجستر شوي دي له دې نه ډېر زیات شوي حتی شمېره به تر 400 هم پورته وي خبره اساسي په دې کې ده مخکې مې ویلي چې دلته دوی نه غواړي چې هغه کړنې چې دوی ترسره کوي اغه قانون سره برابر نه دي هغه کلنې چې دوی تاسو راکوي مثلا مثال په توګه د بیلګې په توګه ویلی سم چې خزه باندې بنزین لګولای خزه اجازه نه لري چې په اصلاح یا پر اسانه کې په نورې دندې ولري زه تر څنګ خوندي دي چې تر اوسه په در حال چې څلور کال کې د دشمنی کوي چې نن به خلاصيږي سبا به خلاصيږي دا دا دې تر څنګ اندوسم ډیرای خزه ډیرای خلک چې په اصلاح غوړ خپل غږ اوچت کا هغه فورا یا جیل ته چول کی یا شکنجه کیږي دوی فقط دوی هدف او مرام دا غواړي چې دوی نه غواړي چې هغه رسنۍ دې کړنې برملا کا او دې تر څنګ دا هم ویل سم چې اوس ټول رسنۍ هغه رسنۍ چې په اصلاح دم غړي په افغانستان کې فعالیت کوي هغه دوی له ویل نه دوی نشي کولای چې هغه په اصلاح هغه رسنۍ هغه اداره چې په اصلاح کومې ستونزې لري هغه برملا کاندي نو تاسو فکر وکړئ بل خبر دا چې په جمهوریت په وخت کې ډیری وزارتونو په اصطلاح ستونزې درلودې په چارواکو باندې مینې وکړې کولې اما اوس فکر وکړئ چې دا د طالبانو په حکومت کې اصلا ستونزې نشته ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي له حده وتلې ډېرې زیاتې دي اما دوی فقط نه غواړي دوی هدف یې دغه چې رسنۍ وځپي خبریان وځپي او دوی خبریان له ویرې نه دا خبر خپور نه کوي خپور نه کوي فقط هدف دوی دغه مرام هم دغه ده
که چیرې لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې طالبانو هدف یوازې دا وي چې رسنۍ سانسور کا د افغانستان دننه وضعیت نه خلک خبر نشي نړۍ ته د دوی هغه واقعیتونه را برسېره نشي یا څنګه چې تاسو یادونه کړې تختې کیږي خو رسنۍ کیږي نه او کیږي هم ډېرې کمې کیږي کچېری هدف دا وی بیا ولې طالبان په دې اقدام نه کوي چې په افغانستان کې د ننه ټول رسنی وتړي، ولی سانسور کوي، ولی ور باندې محدودیتونه وضع کوي، ولی بیخي تړي نه
ګورې اغلی سیال تاسو ته په ډاګه وایم، دوی دغه کار هم تر اوسه پورې اجازه یې ورکړې، دغه رسنۍ تر اوسه فعالیت کوي. اوس شمېره ډېره خو زیاته کمه شوې ده. د دې تر څنګ دوی یو دم د کار نه شي کولی د ماپان سره. دوی یعنې زه تاسو ته په ډاګه وایم چې د وخت په تېرېدو سره به هغه دم غړي فعالیت کوي، هغه به متړل شي. که چېرې دوی ونه تړي په خپله به یې دروازې بندې شي، ځکه چې رسنۍ دم غړي په افغانستان کې له مالي ستونزو سره مخامخ دي. پخوا یې ځینو هېوادونو مثلا مرستې ورسره کولې، اعلانونه به خپرېدل، نو اوس هغه شی نشته. یا دوی ورته مرګ ونیسه ته به خپله راضا کېږي، هغه متل ده. دوی دا کار په دې کوي و خپل به دا کار وکړه، خپل به عرض دې ته سي چې رسنۍ خپل دروازه بندې کړه. نو دوی ډېر هغه لوبه په لاره اچولې ده چې دوی خپل په دې پیږي، ښه پیږي، استخبارات یې ښه په دې پیږي، چارواکي په دې پیږي چې که موږ ونه تړو دا په خپله به ورځ راشي چې دا وتړل شي. او دا زه په ډاګه وایم، د یو کال په تېرېدو سره به په راتلونکو دغه د 2018 کال کې به ډېری نورې رسنۍ هم وتړل شي.
ډېره زیاته مننه بهان صاحب، تاسو ته به بېرته راوګرځم. اورېدونکو بیا هم یادونه کوم چې نن پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له خوا په رسنیو نوې بندیز ته تم کیږو. په دې بندیز کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولی په رسنیو کې په ازادانه توګه باندې د طالب پر چارواکو د دغې فرمان په ټوکو بې ځایه او له واقعیته لري نیوکی او همدارنګه انتقادونه وکړي. لکه څنګه چې بهان صاحب یادونه وکړه، د دې تر څنګ یو شمېر خبریالان او په افغانستان کې هم خلک دا اندېښنه لري چې ښایي په دغه فرمان سره هغه رغونکي انتقادونه چې دوی پخوا پر طالب چارواکو کولای شو نورو نشي کولای دغه انتقادونه له رسنیو سره شریک کړي، او د دوی ویره لا په دې برخه کې زیاته شي. بهان صاحب، ستاسو په باور باندې که چیرې دغه ډول فرمانونه صادریږي او تاسو یادونه وکړه چې رسنۍ بالاخره مجبوریږي دې ته چې مخکې له دې نه طالبان دروازې وتړي، دوی خپل په کراره باندې خپلې دروازې را وتړي او د خبریالانو یا د خبریالۍ له کاره لاس په سر شي. تاسو چې اوس په پاکستان کې یاست، یال د ډېر شمېر خبریالان درغلي، یا دا چې رسنۍ تړل شوې ده، یا دا چې محدودیتونه ور باندې په جمهوریت کې کار کړی اوس په افغانستان کې پاتې کېدلی نشي، یا داسې کسان دي چې ورته جنجالونه لري له طالبانو سره او د طالبانو په وخت کې ریپورټینګ کړی دی اوس هلته نشي پاتې کېدل، د دې خبریالانو د وضعیت په اړه ته وایا، دوی په څه وضعیت کې دي او څومره کارونه مخ ته تللي دي په پاکستان کې؟ ویره د کډوالو مخصوص د خبریالانو څه ده؟
مننه، ښه پوښتنه مو وکړه اغلې سیال. دلته د جمهوریت له سقوط وروسته، بخښنه غواړم، جمهوریت له سقوط وروسته هغه شمېر خبریالان چې دلته راغلي دي پاکستان کې میش دي له خورا ډېرې زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. مثلا تاسو ته ویلی سم چې دمګړی خبریالان په ټولیزه توګه هیڅ کډوال نه سي وتلی، په سمه توګه تګ را تګ نشته، په خپلو کورونو کې بند پاتې دي، در حاله چې 40 کاله دوی له بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه. له امنیتي ځواکونو سره په اول خط کې دوی رپورټینګ کوو، اوس فکر وکړئ چې دوی دلته پراته دي، تراله چې دغونه دښمني هم ځان ته وګټله او حکومت هم په سلانوس کورس، او دلته اوس له ستونزو سره مخامخ دي. زه د بلګې په توګه ویلی سم درته چې خبریالان هره ورځ په دې ویره کې دي چې څنګه به څوک به پولیس راځي او دروازه به ټکیږي او ما به باسي. داسې خبریالان همدا اوس رشته تقریبا شمېره تر 2 تنو، داسې همدا اوس 8 تنه خبریالان دي موږ په جیلونو کې پراته دي، بې برخلیکه پراته دي. ولې پراته دي؟ ځکه چې دوی اسناد نه درلودل، او دې تر څنګ د پاکستان حکومت دوی باندې دا تور لګوي ستاسو جاسوسان دي. اوس فکر وکړئ چې تر دې حده حالات رنګلی شي. یو خبریال چې یوازې قلم یې په لاس کې و، په داسې حالات کې ژوند وکړي. نو هغه څه ژوند ماشومان له ښوونځیو پاتې دي، افغانستان تګ نشي کولای، دلته هم د پاکستان حکومت انعامونه په خلکو باندې ټاکلي دي. پخوا یوازې خلکو له پولیسو نه یېرېده، اوس د خلکو په منځ کې هم یېرېږي. وایي ما بعد داسې نه شي چې ما رپورټ ورکړه چې دغه افغانۍ ده په ما به انعام واخلي. فقط په دا کورونو کې بند پاتې دي چې خپله هغه حوالیه خوراکي توکي چې دوی دانیسي، دوی په ماښام نه وروسته په تیاره کې وځي، وځي هغه خپل خوراکي توکي رانیسي یا درمل یې په کار وي، هغه رانیسي او بېرته راځي. له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له یوې خوا دا ستونزې چې پولیس به یې څه وخت نیسي، له بلې خوا افغانستان ته تګ نه شي کولای. دغه دوه درې میاشتې مخکې چې هغه په ارجنټینا پارک باندې چې دلته پولیسو حمله وکړه، په دې کې تقریبا نه تنه خبر یالان و چې په نه تنه په څلور تنه تر اندوسه نه درک وي هغه رپورټونه چې موږ لرو. نو فکر وکړئ چې په ژوند په تر دغه حاله دلته پاکستان کې د خبر یالانو ترنګلای سوای، او دا حالت نورم ترنګلای کیږي. اوس بل خبره دا چې د خپل کیسونو د مختورلو په خاطر هغه خبر یالان چې دلته راغلي وو، کیسونه په ټاپه ودرېدل ترامپ پر اتاک سره، اته د ترامپ پر اتاک سره د نورو هیوادونو په کیسونو باندې هم اغیزې واچولې. دلته اوس خلک به برخلیک پراته دي، دلته په دې ویره کې چې آلمان کیسونه اوس ډېر تو کلی توګه یعنی ویلا سنسی پیخی پتا پا دره دلی ده فرانسی ده پیچاک تاکی سایمی دره وان واسا خلق داته برخلی که پراتی ده حیران پاتی ده چه وکا هوادون زواب برکای ده هوادون سم زواب نورتا وی اتا یونیسیار چه یونیسیار پا تش نوم یونیسیار ده چې ځان ته وایي موږ د افغانانو نه دفاع کوو، اصلا د چا تلیفون ته یا د چا ایمیل ته ځواب نه وایي. حتی دوی خپله افغانان هڅوي چې باید پاکستان پرېږدي او لاړ شي، پاکستان پرېږدي. نو اوس فکر وکړئ چې افغانستان خلک، د افغانستان خلک، د افغانستان خبریالان اصلا بې چیښتنه دي. هېڅوک یې پوښتنه نه کوي، چې څوک یې د پوښتنې نشته. موږ په دې ویره کې چې اوس نو څه وخت به کېږي چې موږ به له دې ځایه باسي، او هلته به د طالبانو په ولکه کې وي، د طالبانو په جیل کې پراته وي، یا به برخلیک هلته کوم خواته هم کوي، هرې خواته سور ژوند به م نه وي معلوم، په اصلاح هغه کاروبار به م نه وي معلوم، په جنونو کې به پراته وي. دغه هغه ستونزې چې دمګړی د پاکستان کې افغان خبریالو سره لاس او ګرېوان دي.
ډېره زیاته مننه کورودان. یو یادونه باید وکړم، په پاکستان کې یوازې د خبریالانو په اړه نه، بلکې په ټوله کې د افغان کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستیو وکې د بېپولو خبریالانو سازمان دا راپور خپور کړی، ویلي دي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ایستلو له ویرې د دې امکان شته چې دغه کډوال په مرګونی روحي او رواني ناروغۍ وخته شي. په راپور کې راغلي دي چې دا کډوال د دې په وجه باندې چې سرګردانه دي، د نیولو همدارنګه ماشومان ته د ډوډۍ او درملو د اخیستو ترمنځ له انتخاب سره مخامخ دي، او اړمن دي چې له دغه ډول روحي او رواني شکنجې سره ځانونه عادت کړي. په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې دغه وضعیت پاکستان د لوري دا مپیدا کړي، ښایي دا کډوال ډېر نور مغزمن شي، روحي رواني تکلیفونو سره مخامخ شي. وړاندې به د بهان صاحب نه په دې اړه وپوښتو چې دا څومره ستونزمن وضعیت ده چې یو چا سره ویزه نه وي، افغانستان ته ستنېدلی نه شي، او بیرته په پاکستان کې هم د نیولو ویره وي. واقعا په روحي رواني لحاظ باندې څومره خلک اغېزمني. خو اوس به ورشو سوریا جانې ته. سوریا هم را سره وصل شوې ده. سوریا ته هم ستړي مه شي، پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې طالبانو نوی فرمان ورکړی دی، لمخکې خبریالان او د افغانستان عام وګړي نشي کولای، عام افغانان نشي کولای په رسنیو کې په ازادانه توګه باندې پر طالب چارواکو نیوکې وکړي، او که چیرته څوک نیوکې کوي په فرمان کې راغلي دي چې له سخت غبرګون سره به مخامخ کیږي. تاسو د نن د افغانستان یاست، یو له هغو کسانو یاست چې له زده کړو پاتې یاست، نشي کولای ښوونځیو ته یا پانتونونو ته ستنی شي، او د څلور کال کیږي چې د افغان نجونو عمر پم دې کې تیر شو. تا ته دغه فرمان په څه معنا ده سوریا جانې؟ کله چې اوري چې پخوا یو نیوکه یا انتقاد دې کولای شو پر طالب مشرانو، دې نیوکه کولای شو چې ولې انجلۍ مکتب ته نه پرېږدي، ولې انجلۍ پانتون ته نه پرېږدي، خو اوس د دغه نیوکې بندیز هم په یو افغان لګول کیږي. تا ته دا فرمان په څه معنا ده؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته درنو مېلمنو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر مننه ستاسو د بلنې څخه. فایده جانې، که څه هم دا خبره چې ده د پخوانه د ښځو په حق کې شوې ده، یعنی ښځې حق نه لري چې خپل حقوق وغواړي، آواز پورته کړي، مظاهره وکړي، د کور څخه ووځي، یا هم د مکتب لپاره یا د پوهنتون لپاره خپل غږ پورته کړي، دا د پخوا څخه د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي په افغانستان حاکم شوي دي، دا حالت د ښځو سره روانه ده. اوس پخوا به یو دوه کسان په نارینهو کې به پیدا کېده، په رسنیو کې به کېناسته، یا هم په عام وګړو کې به یو دوه کسان به داسې به و چې په سوشل میډیا کې به داسې خبرې به یې خپرولې، یا هم داسې انتقادونه یې به کولې، یا نیوکې به یې کولې. اوس نو د هغې څخه هم یعنی مونږ خلاص شولو. اوس به نه عام وګړی که هغه ښځینه که نارینه یې، فرق نه کوي، اوس نه شي کولی چې خپل غږ پورته کړي، اوس نه شي کولی چې د دوی څخه پوښتنه وکړي. د قانون په اساس باندې که چېرته مونږ وګورو، چېرته خو اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته ده، نو د هغې په اساس باندې مونږ به چېرته لاړ شو؟ قانون خاص نام نشته دی، خو دوی چې وایي چې د اسلامي شریعت مطابق مونږ ټولنه برابره وو، د اسلامي شریعت مطابق د اسلام حقوق او د اسلام قوانین، اسلام د شریعت چې شی ده په قرآن حدیث کې چې شی چې راغلی هغه مونږ عملي کوو په ټولنه کې، ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق مونږ ورکوو. نو زه دې نه دا پوښتنه کوم چې که چېرته واقعا تاسو اسلام غواړئ چې تاسو په ټولنه کې پلی کوئ، د اسلام په اصولو کې خو یو اصول دا هم دی چې انسان چې دا ازادي بیان لري، ته کولی شي چې په ازادانه ډول باندې په خپل حاکم نظام باندې چې دا ته نیوکه وکړي، د هغوی څخه پوښتنه وکړي، خپل حقوق ته نه وغواړي، یا هم کوم زیاتی چې ستا په حقوقو کې کېږي، یا کوم مشکل تا ته رامنځته کېږي، حکومت ته نه خبر نه دي، هم چارواکي ته نه خبر نه دي، ته کولی شي چې خپل غږ پورته کړي، خپل حقوق ته نه وغواړي. نو که چېرته تاسو اسلام واقعا منئ چې په ټولنه کې غواړي چې هغه پلی کړي، او په ټولنه کې ټول اسلامي شریعت دي، نو د اسلامي شریعت یو اصول خو ازادي بیان هم شته دی. نو که چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې مونږ وګورو، هم دا کار شوی ده، خلک ازادانه کولی شول چې خپل سوالونه مطرح کړي، د رسول صلی الله علیه وسلم مقابل ته به راتله، د خپل سوالونه به تېنه کولې، هغه کسان چې د هغوی په حقوقو باندې به تېری کړي، د هغوی به راتله، خپل حقوق به یې غوښته، یعنې د ازادانه ډول به هغوی خبرې به یې کولې. بیا د هغوی څخه وروسته چې د خلفاء راشدین چې راغی، د اصحابو کرامو په وخت کې، هر یو کس په وخت کې چې دا همدغه قوانین او همدغه اصولو د اسلام له نگانه وو، دا مونږ قوانین دا مونږ نه دي جوړ کړي، نه هم د خارج څخه یا د غرب څخه دوی ته راغلي وو، دا د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، په قرآن کې راغلی، په حدیث کې راغلی، دا په ګڼ احادیثو کې راغلی. یو حدیث هم نه دی چې زه ووایم، یو حدیث، ګڼ احادیثو کې راغلی. اصحابو کرام همدغه اصولو باندې په همدې لاره باندې تللي دي. نو چې که چېرته مونږ واقعا غواړو چې په ټولنه کې اسلام مونږ عملی کو، نو دا اسلام او هغه اسلام بیا سره فرق کوي. آیا مونږ بیا هغه مسلمان نه یو چې د رسول صلی الله علیه وسلم شریعت په مطابق مونږ روان یو، د هغې په اصولو په مطابق مونږ روان یو، یا رسول صلی الله علیه وسلم بل شریعت راوړی و، اوس مونږ ته چې د طالبان له خوا نه بل شریعت راغلی ده؟ په اسلام کې دا دوه رقم اسلام دی، هغوی جلا اسلام درلود، اوس دا جلا اسلام دی، اسلامیت دی، اسلام اصول ورته جلا دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم ډول اسلام غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي، کوم قوانین او کوم شریعت دوی راولي. که چېرته دوی واقعا غواړي، نو یو اصول خو د اسلام کې، یو اصول خو د ازادي بیان هم شته. ښځینهو لپاره د پخوا نه دا حذف شوی و، دا حق نو ورکړ شوی، خو د اوس چې ګورم، اوس نارینه هم په ورو ورو په وار وار د دې حقوقو څخه نه پاتې کېږي، هغوی هم حق نه لري چې په ازادانه ډول خپل سوالونه مطرح کړي، یا هم په ټولنه کې چرې شي وکړي، یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو یعنی د ښځو سره سره اوس سړي هم حق نه لري د ازادي بیان، هغوی هم خپل حق له لاسه ورکړی ده.
ستا په نظر باندې سورایا جانې، دغه ډول فرمانونه چې له پخوانه لکه په ښځو باندې وضع شوي وو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د زده کړو نه محرومیت یا له کار نه راګرځول، دا تر ټولو یو غټ تاوان دی چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته رسیږي. خو دا چې په رسنیو کې کله نه کله، په ځانګړې توګه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې ډېرې اورېدل کېږي، په دې باندې بندیز وضع کېږي، او له دې وروسته نارینه هم نشي کولی په لوړ یا په آزادانه توګه باندې دغه ډول انتقادونه وکړي، کومې رسنۍ چې له افغانستانه بهر دي، لکه که منگه شاره وکلو ازادی راڈیو تا یا بی بی سی تا یا ورطا نور رسنه او تا چه مثلا دا ازادی راڈیو پا چپو بانده بندیز ده او در پسخته بانده منگ تاوری دون که را رسی گی ترسو دوی وطوانه گی تلت ده خزو ده پروگرامون پانا بانده یا پا طوله که خپل غیق پورتا کلی یا کم چینلون چی منگور تا برابر کلی دی خو توم را دغه دول بندیزون ستا پا باور بانده لخلگو حق اخلی یا دا ویر پا کرا منسته کوی چه د چیرې زه خبرې وکم خای طالبان ماونیسی یا طالبان لما سره دا ډول برخورد وکړي چې هغه انساني برخورد نه وي څومره د خلکو سره ویره ډېری
دا خو سل په سلو کې زیاتېږي اوس وګورئ زه اسانه مثال د خپل ځان درته درکوم اوس کولای شم چېرته یعنې د پخوانه د همدغه څلور پنځه کلونو په جریان کې زه تاسو سره ګډون کوم په هر پروګرام کې یا هم خپل غږ پورته کوم یا هم خپل مشکلات یا د ښځو مشکلات تاسو ته بیانوم یو څه نه یو څه زما په زړه کې به ویر و پخوا لږ دونه ډېر نو خو اوس چې مطلقا دوی غواړي چې د بیان ازادي له منځه ویسي یعنې دوی ته بیا دا مشخص نه ده چې هغه ښځینه ده که نارینه ده یعنی حق نه لري چې ته په رسنیو کې راڅرګند شي یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي نو زمونږ چې خبرې کوو ښځې خصوصا چې خبرې کوي د دوی خو ټول خبرې انتقاد دی د دوی په هر یو عمل باندې مونږ انتقاد کوو ځکه چې د دوی هر یو کار هر یو عمل چې دی زمونږ د حقوقو په مقابل کې داسې یو عمل دی چې زمونږ خپل حقوق د پښو لاندې کوي نو که چېرته زه پخوا هم ستاسو سره په پروګرام کې هم دې نه وروسته زه اوس د ځان نه یارېږم کېدای شي چې ما پسې یو مشکل یو کس راشي یا هم ماته یو مشکل جوړ شي یا په ټولنه کې راته یو مشکل جوړ شي نو دغه ویره چې دا پخوا یوازې ښځینهو لپاره او اوس د نارینهو لپاره هم شته دی پخوا به په پروګرامونو کې که چېرته عام وګړی نه وو همدغه خاص د حکومت داری په همدې چارواکو کې کوم کسانو به کېناست دوی باندې به انتقادونه به یې کوله نیوکې به یې کوله اوس یعنې هغوی هم حق نه لري نو تاسو فکر وکړئ چې پخوا او ټولنه نیمایي فل شوې وه د دوی دغه عمل سره د دوی دغه فرمان سره اوس ټولنه به بیخي سل فیصدو کې به فل شوې ځکه چې په ټولنه کې که چېرته ته ازادانه ډول نیوکه نه شي کولی د بیان ازادي ته نه لري په ټولنه کې ته نه شي کولی چې په ازادانه ډول وګرځېږي تر د خلکو تر غوږه خپل غږ ورسوي نو دا خو داسې معنا لري چې مونږ په ټولنه کې اوسېږو ژوندي نه یو یا هم یوازې مونږ ژوند کوو نه مونږ څه شی اورو نه مونږ څه شی وینو نه مونږ څه شی ویلی شو ړون کون او ژبه هم ګونګی ده دغه د په دې معنا باندې زه خو دا ټول د افغانستان وګړي په همدې شکل ته ګورم ځکه یوازې ښځې پخوا داسې وي جنتیان همدغسې وو اوس نارینه هم ورسره یو ځای شو یعنی د افغانستان ټول اے ټو زیډ ټول وګړي څه ده همدغسې شوي
دي څه فکر کوي د دغه ډول فرمان تر شا د طالبانو اصلي هدف څه ده دوی څه غواړي د افغان ولس نه
زمو په لحاظ باندې دا کارونه دغه فرمانونه دا هغه فرمانونه دي چې واقعا په ټولنه کې دوی شورشا رامنځته کوي د خلکو په منځ کې یو غوغا رامنځته کوي دا شاید یو سیاسي اړخ هم ولري خو موږ به سیاسي اړخ ته ځو دونه نه پوهېږم د هغوی په خپل سیاست باندې به ډېر پوهېږي خو په ټولنه کې چې کوم کار همیشه شوی ده په سیاست کې همیشه د سیاست په نگاه باندې خپل د سیاست لپاره چې وګړي چې کوي خصوصا چارواکي چې شي کوي خو همیشه چې د حقوق د خپل باندې چې کېږي هغه د عام وګړي کېږي د عام وګړي بیچاره ژوند هم مشکل سره مخامخ کېږي او د دوی حقوق هم تر خپل باندې کېږي نو د دوی دغه فرمانونه شاید دوی لپاره چې دا کوم خاص هدف دوی په خپل منځونو کې ولري خو زمونږ لپاره لکه زه چې کوم عام وګړی یم په افغانستان کې ژوند کوم زما لپاره د ټولو نه غټ زیان همدا دی چې زما د ژوند ورځ تر بلې زما ژوند مشکلېږي راته زه په ازادانه ډول نشم کولی چې خبرې وکړم په ازادانه ډول نشم کولی چې د کوره ووځم یا هم هغه سرچینې ته چې زما لپاره ګټور دي لاسرسی ورته پیدا کړم که زه یم که مور مې ده که خور مې ده یعنې زما په شمول ټول نجونې ټول جنکیان یعنې یو ټول ښځې نشي کولی په ټولنه کې چې دا په ازادانه ډول خپل خبره هم وکړي پخوا یوازې ښځې وي اوس سړی هم ورسره یوځای شو یعنې مطلب موږ ټول افغانستان خلک چې ده د خپل حقوقو څخه ورځ تر بلې موږ محرومېږو
مننه سراجان تاسو بیرته راځم بهان صاحب مخکې ما د بیپولو ډاکټرانو د سازمان خبرې یاده کړه چې په پاکستان کې دغه خبرې لاندې چې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلی دي یا په عامه اصطلاح افغانستان یې پرېښی ده هلته اوسېږي او دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې بېرته ستانه شي دې سازمان ویلي چې دوی رواني روحي ستونزو سره ډېر مخ دي تاسو وایاست چې د دغه راپور پر بنسټ باندې واقعا د دې ډېر احتمال شته چې رواني او روحي ستونزې د یو افغان وګړي په ځانګړي توګه تاسو چې له خبریالانو خبر یاستئ دومره لوی دي چې دوی مرګونی روحي او رواني وضعیت سره مخ دي؟
او هغه له سیال ده په تیر کال کې درې د ځانوژنې پېښې یوازې پلازمېن اسلام آباد کې رامنځته شوې چې دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته رواني ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي. دا رواني ستونزې له څه شي پیدا شوې؟ له دې چې د برخلیکه پراته دي، کیسونه په ټپه درېدلي دي، افغانستان ته ویره لري چې نشي کولی چې لاړ شي. دلته ویزې تقریبا دغه نهمه میاشت ده چې د پاکستان یعنی دغه ناکاره حکومت نشي کولای چې دوی ته ویزه تمدید کا، ویزه بندې دي. یو ویزه تقریبا کله کابل یا اخلي ته باید 1415 ډالر ورکې، شپږ میاشتې ویزه واخلي، راشي شپږ میاشتې ویزه په خپل مخه پېتېږي. یعنی فکر وکړي چې پاکستان دغه مله محدودات محدودیتونه په افغان کډوالو باندې راوستلې دي. د دې تر څنګ د ار اس اف هغه ټولنه چې دا پوسته کې اسلا یو خبر راغی چې دوی ملاتړ دي خبریالانو، دا یو ښه ګام ده. دا موږ بیا هر کلای کوو، اما فشار دې دی چې دلته د پاکستان دغه پوځي رژیم دا دوی غوښتنو ته لبیک وایي او د دوی غوښتنو ته ځواب وایي. خبره اساسي په دې کې ده چې د پاکستان حکومت اصلا غوږ پرې شانو نه ګروي، ملګرو ملتونو په وار وار د خبر پاڼې خپرې کړې چې افغان کډوالو سره کار مه لرئ، او هغه کسان چې خطر سره مواجه دي افغانستان ته مه لېږدوئ. اما دوی غوږ پرې شانو نه ګروي، دوی ته دا اصلا بې تفاوت ده چې څوک تهدید دي، څوک نه دي، څوک کولی شي چې لاړ شي افغانستان، څوک نشي کولی. دوی لږ هغه ړوند ټول خلک ته یوه سترګه ګوري، هغه کسان، هغه افغان کډوال چې له کلونو کلونو را په دې خوا دلته پی آر آر کارتونه یې درلود، دلته پراته وه، کورونه یې خلکو دودو درلود چې حتی نیم کاله تعبیت یې درلود، د هغو کورونه یې حتی ونړول، دلته پیدایش هم دلته سوی و، د هغو کورونه یې ونړول. دا په کوم کتاب کې راغلي دي؟ تاسې ولې داسې کوئ؟ درحاله چې فکر کوئ چې یو وخت همدغه طالبان په همدغه پاکستان روزل، اما اوس دښمن ګرځېدلي دي. دا همدغه نوی چې همدغه حکومت بدل شي، پاکستان یې هرکلی ووایه، مبارکي ورته ووایه، لولنی هېواد وو، اما اوس دښمنان ګرځېدلي دي. هر کار چې کېږي افغانان قرباني کېږي. له هغې ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه رامنځته شوې ده او حالات د افغانستان او پاکستان ترینګلی شوی، افغانان قرباني کېږي. دوی ستونزه یې د افغانستان له حکومت سره ده، د افغانستان له طالبانو سره ده، زور له افغانانو باسي، ستونزه له طالبانو سره ده، زور له چرموټرو لکه د پاکستان د خلکو خبرې له رومي بانجانو او له سوداګرو څخه باسي. ولې تل افغانان قرباني کېږي؟ تر کله به قرباني کېږي؟ دغه حالت د ما په اند سره که چېرې دمدا شان دوام وي، باور به کوي چې یو انساني ناورین به په پاکستان کې رامنځته شي، پسې ځانوژنې به ډېرې شي. خلک مخکې مې ویلې تاسو ته چې خلک په خپلو کورونو کې ګیر پاتې دي، خلک وتی نه شي، خلک تګ راتګ نه شي کولای، خلک بې ویزې دي. 80% خلک همداوس بې ویزې پراته دي دلته، څوک ویزې نه تمدیدېږي. اوس یو بل کار هم پیدا کړی پاکستان حکومت، وایي که چېرته ویزه اخلي ته باید لاس په کابل کې سفارت ته یو انټرویو ورکې، په وروسته له ځایه واخلي. نو هغه کس خو دلته تهدید لاندې دغه خو نشي کولی چې افغانستان ته لاړ شي. نو هغه ستونزې چې دلته ورسره د افغان کډوال، افغان خبریالان ورسره په خاص توګه ورسره لاسو ګریوان دي، دوی فقط دوی قوتي کې ځای کړي دي چې دوی خپله دلته اړ شي چې لاړ شي افغانستان ته. دغسې یو وضعیت ده دلته پاکستان کې.
مننه کورودان بهان صاحب ژوندۍ اوسئ. سریا مخکې ما بهان صاحب سره په دې اړه خبرې کولې کې چیرته طالبان نه پرېږدي، د رسنیو د لارې خلک د دوی په مشرانو باندې انتقاد وکړي، یا همدارنګه په ازادانه توګه باندې په دې باندې بندیز دی چې پر طالبانو رغونکي انتقادونه وشي، دوی ولې په ټوله کې دغه لارې چارې یا دغه رسنۍ کوي ولې نه تړي، یا ټولنیز رسنۍ ولې نه تړي چې په دوی باندې د انتقاد دروازه بیخي وربنده شي؟ ستاسې په باور باندې ولې دوی سانسور کوي، بندیز لګوي، خو لای رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ په ټوله کې نه دي بندي کړي؟
د دې ځینې زیاتره ډېر اړخونه لري، ډېر بوجونه به ولري، خو د سیاست بعد او د سیاست له نگاهه به زه نه ګورم، خو یو د ټولنه قوي اثر چې دوی دا کار کوي زما په اند باندې زه فکر کوم چې دوی په ټولنه کې غواړي چې هغه کسان ته دا غیر مستقیم په ډول باندې ووایي چې یعنې تاسو حق نه لرئ چې زموږ په مقابل کې ودرېږئ. رسنۍ چې دومره فعال دي په ټولنه کې، دوی مقام تاسو جگہ دا یا دوی کولی شي چې په ځادانه ډول موږ سره مخامخ شي، دوی خبرې وکړي چې دوی ته موږ اجازه نه ورکوو، نو عام وګړي ته د غیر مستقیم ډول ورته وایي چې تاسو دا کار نه شئ کولای، تاسو انتقاد نه شئ کولای. یو اړخ به دای، یو بل اړخ به دای چې دوی داسې بندیزونه لګوي د بیان ازادي باندې، یعنی په انتقادونو باندې، په نیوکو باندې چې تاسو نه شئ کولای چې راشي مظاهرې وکړي، یا تاسو نه شئ کولای چې مناظرې ته راشي مستقیم موږ سره وغږېږي یا په موږ باندې انتقاد وکړي. خو ټولنه د ټول رسنۍ نه بندي، دا دې لپاره ده چې ځینې رسنۍ خاص د دوی لپاره کار کوي، خاص د دوی صفتونه کوي، د دوی هغه کارونه چې په ټولنه کې کړي دي که نه دي کړي، هغه په ډېر زیات جلب توجه ډول باندې خلکو ته ښکاره کوي چې دوی په ټولنه کې ډېر فعال دي، ډېر زیات کارونه کوي د خلکو حقوق لپاره ګرځي، دوی چې د زحمت بسي شپه ورځ نه ګوري، دوی ستاسو لپاره چې دا ولاړ دي ستاسو خدمت کوي. شاید د دې لپاره هم دوی چې دا نه غواړي چې ټول رسنۍ بندي، خلک چې دا غیر مستقیم ډول یا مستقیم ډول چې دا دینه خبري چې دوی په ټولنه کې چې شکه په هغه باندې به تاثیرات پیدا کوي. بل بیا بل اړخ به دا هم کېدای شي چې اوسېږي چې دوی چېغې وهي چې موږ په رسمیت غواړي چې موږ په ټولنه په نړۍ کې د نور هېوادونو سره موږ اړیکې ولرو، د هغوی سره چې د تعاملات ولرو، د نړۍ د خلکو سره چې موږ خپل راکړه ورکړه ولرو، د افغانستان اړیکې د نور هېوادونو سره، د نور هېوادونو د افغانستان سره په رسمیت باندې ولاړو اوسېږي. شاید یو اړخ دا اوسېږي چې موږ یعنی بندیز هم لګولی په هغه کارونو باندې چې د زمونږ د قوانینو سره چې دا مخالف دی، خو موږ د ازادي بیان مخالف نه یو، موږ د ټولنې کې په ټولنه کې د رسنیو خلاف نه یو، د خلکو خلاف نه یو چې هغوی په رسنیو کې کار کوي. نو شاید دا ښکارندوی د دې کوي یا دې ته دا تمثیل کوي چې خلکو ته وښایي، نور هېوادونو ته وښایي چې موږ بیان ازادي ته اوس هم احترام لرو، غواړو چې په ټولنه کې اوسېږي. نو اړخونه ډېر زیات دي، نو دوی پوهېږي چې د دوی اصلي هدف څه شی دی او په ټولنه کې څه غواړي، اصلا دوی په خلکو باندې پلی کې. خو زه د هر نگانه چې ګورم څومره چې موږ په دې باندې بحث وکړو، خو قرباني همیشه چې دا عام وګړي دي، عام افغانان دي، بیچاره خلک دي په ټولنه کې چې اوسېږي، یو حق لپاره چې هغوی خوشحالېږي چې ورته ورسېږي، زرهاو نور حقوق د هغوی تر خپل لاندې کېږي. نو ضرر یې ډېر څه ده د عام وګړو په د خلکو د لوړ پوهې چارواکو په اساس باندې عام وګړو ته ډېر زیاته ده.
یعنی ستاسې په باور باندې طالبان نړیوالو ته هم داسې ښودنه کوي چې دوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته وخت ورکړی دی او رسنۍ فعالیتونه کوي، بل خوانه ورباندې بندیزونه لګوي تر څو د دوی په خوښه باندې نشرات وکړي. ستاسې په باور مخکې مو یادونه هم که څه هم وکړه چې دا په خلکو کې ډېره ویر رامنځته کوي، او ښایي ډېر کسان زړه ښه نه کړي چې راشي رسنیو کې خبرې وکړي یا پر طالب چارواکو باندې انتقادونه وکړي. که چیرې دا انتقادونه ونه شي، د طالب چارواکو نیمګړتیاوې ورته خلک په ګوته نه کړي، تاسې څه فکر کوئ ټولنه به کوم طرف ته روانه وي؟
موږ چې همیشه انتقاد کوو که هغه په کاري ټولنه کې اوسېږي، که موږ په وظیفه کې وو، که موږ په مکتب کې وو، که په پوهنتون کې وو، استادان به موږ ته مشکلات به موږ ته په نښه کوله، موږ ته به ویل چې دغه مشکل دی، دغه ځای کې تصحیح نه، دلته ضعیف دی، دغه پوینټ، دغه نقص پای چې دا ضعیف دی، دغه قوي ده، څه کوي قوي ته قوي خو ښه دی چې شبسې به موږ ته را کوله، په ضعیف باندې ته کار وکړه چې دغه نقطه دې هم قوي شي، دغه معلومات چې دا ستا کافي نه ده، دې معلومات ته چې دا ته لاسرسی پیدا کړي، نور معلومات دې زیات دي. دا انتقادونه په ټولنه کې د دې معنا نه لري چې ته نه خدای نه غزه غواړي چې یو کس لاندې راولي، هغه چې دا خلکو ته کم معرفي کې، یا هم هغوی ته دا وروښایي چې تاسو په څه شي باندې نه پوهېږي، ستاسو په نسبت موږ ډېر زیات پوهېږو. دا خو دې معنا نه لري په ټولنه کې که موږ اوسېږو، که په کور کې موږ اوسېږو، که په هر ځای کې چې موږ اوسېږو، انتقاد هغه مثبت اړخ ته به موږ ګورو، منفي ته به نه ګورو. صحیح ده، زیاتره انتقادونه د منفي نگاهه هم دی، نه منفی نکات لري هغه د دې لپاره چې د یو کس تخریب شي یا حکومت تخریب شي یا هم یو په ټولنه کې چې دا خلک چې اوسېږي هغوی تخریب شي د هغوی ژوند تخریب شي د هغوی لپاره چې دا دوی انتقادونه کوي. خو زیاتره وخت دا انتقادونه مثبت اړخ لري. البته خلک دې لپاره انتقاد کوي په حکومت باندې چې په دغه شی کې چې تاسو پرمختګ کړی ده چې تاسو واقعا خلکو ته خدمت کوئ دغه مشکلات هم شته دی دي تم تاسو نظر واچوئ دي تم یو ځل فکر وکړي دې باندې هم مشوره وکړي کېدای شي چې دغه مشکلات هم له منځه لاړ شي. که په کال کې نه په دوه کلونو کې خو به له منځه ځي. نو دغه انتقادونه په دې معنی لري زیاتره انتقادونه چې دا په دوی باندې د ښځو لپاره کېږي، د ښځو د تعلیم لپاره کېږي، د ښځو د درس لپاره کېږي، د وظیفې لپاره کېږي، مکتبونو لپاره کېږي، د پوهنتون لپاره کېږي. خو دې ته وایي چې مطلب تاسو د افغانستان د وګړو لپاره خدمت کوئ، د زړه نه تاسو غواړئ چې یو شی وکړي دوی لپاره. نو که چېرته تاسو واقعا خدمت کوئ، د خویندو لپاره هم یو خدمت وکړي، د ښځو لپاره هم یو خدمت وکړي، هر اقل نور څه شی نه غواړو مونږ تاسو نه، یوازې دغه مکتب او پوهنتون ته اجازه ورکړي چې دوی لاړ شي په ازادانه ډول، دوی مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، خپل درس ووایي. دغه انتقاد څه دا مثبت اړخ لري. زه فکر کوم خو که چېرته په دوی باندې دا اثر وکړي، دوی باندې دا تاثیر وکړي، نو دوی په منفي لحاظ باندې دوی ورته فکر کوي، دوی منفي ورته ګوري، دوی وایي چې دوی دا انتقاد داسې معنا لري. د دوی په اړه باندې چې دوی زیاتره وخت همدغه خبره په رسنیو کې کړې ده چې د افغانستان د وګړي او ښځې چې د نجونې چې ازادي غواړي او د تعلیم او د کار اجازه غواړي، دوی لپاره غواړي چې دا ټول د غرب له خوا نه راغلي هغه قوانین دي. نو مونږ د غرب په قوانینو باندې مونږ څه شي کوو؟ مونږ خو په خپل وطن کې یو، نو خپل د وطن بچیان یو، نه یو ته دې هم دې خاورې کې پیدا شوي هم دغلته اوسېږو، د دوی په مطابق باندې مونږ د خپل د کلتور خپل فرهنګ په مطابق باندې تا نه حقوق غواړو. یا هغه څه حقوق نه دی چې د شریعت سره په خلاف دی. مونږ د شریع خپل د شرعي او د خپل حقوق چې هغه حقوق چې مونږ الله را کړی ده، د الله رسول مونږ سره منلې دي، هغه حقوق مونږ درنه غواړو. نو دوی چې د انتقاد زیاتره وخت ده هغه منفي اړخ ته ګوري، مثبت ته نه ګوري.
او کدا وضعیت هم داسې دوام وکړي، ستاسو په باور باندې ټولنه کوم طرف ته روانه وي؟
فایده جانې، زه فکر کوم ټولنه چې تر اوسه پورې ماته ډېر زیات داسې پرمختګ نه ښکاري. مونږ که چېرته ګورو وروسته بولي چې دا زموږ ټولنه چې ده اړتیاوې زیاتېږي، ډاکټر له منځه ځي، نرس ته پاتې کېږي، اوس چې ده په هغه نرسانو باندې قابله ګانو باندې هم درسونه بند شوي دي، هغوی چې ده د ډاکټر په ځای باندې به کار کوي، بیا به نرس نه وي زموږ په ټولنه کې. انجینر مونږ د څلور پنځه کلونو کې چې کوم ځای کې چې مونږ ته انجینر ضرورت پیې پېښېږي، ښځینه انجینر ته مونږ هلته انجینر نه لرو. هماغه پخواني څو کسان دي، هغه کدونه چې پخوا د افغانستان څخه وتلي دي، دا پنځه کلونه مخکې، اوس په افغانستان کې دونه کس نشته. د حقوقو په بخش کې مونږ چې حقوقدان ته ضرورت پیدا کوو په ښځینهو کې مونږ نه لرو. مونږ زیات شیان ته ضرورت لرو، خو هر یو شی چې دا په خپل ځای کې به پرېږدو چې د ژوند ضرورت ورته شته دی. د ټولو نه غټ مشکل دا بابت دی چې ښځینه ډاکتران چې نه وي، ښځینه نرسان چې نه وي، ښځینه قابله ګان چې نه وي، مونږ به چېرته لاړ شو؟ ورځ تر بلې دوی له منځه ځي. نوی نسل ته مونږ ضرورت پیدا کوو، نوی نسل چې اوس نه روزل شي، نو دوی به کله روزل کېږي؟ بېرته په ټولنه کې به دوی کله چې دا خدمت کوي، کله به د خلکو لپاره دوی درېږي؟ نو دغه شیان چې دوی فکر وکړي چې یو ډاکټر له منځه ځي، د هغې په ځای باندې مونږ داسې دوه درې کاله څلور پنځه کاله مخکې مونږ داسې امادګي ورته لرو چې یو بل نسل تربیه کېږي، بل نسل ورته اماده کېږي، د دوی په ځای باندې راځي، هغوی کار کوي. نو دغه چې دوی تسلسل تاسو ته مونږ مراعات نه کړو، دغه تسلسل ته مونږ ونه ګورو، نو ډاکټر له منځه لاړو، ورسره چې دا مونږ امتحان نه لرو، امتحان له منځه ځي، هغه ځکه چې مونږ اکزیکټ اگزام مونږ نه لرو، د پوهنتون نه مونږ فارغ کوم ډاکټر نه لرو، نرس زمونږ چې په خوا کوم یو و هغه هم له منځه لاړه، کومه قابله ګانې چې وي سر قابله ګانې هغوی هم له منځه لاړې دي، یا به وظیفه ته نه راځي، یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، یا د هېواد نه به وځي. نو مونږ به چېرته ځو؟ مونږ مجبور یو چې بیا پاکستان ته مخه وکړو. پاکستان په هغه لحاظ باندې به مونږ پاکستان ته ځو چې دروازه مونږ ته ایله اوسېږي، د هغوی نخرې په مونږ باندې ونه اوسېږي. دا یو زمینه برابرول دی د ګاونډ هېواد ته چې په مونږ باندې هر رقم نخرې چې دوی وغواړي دوی کولی شي. باور کوي پاکستان ویزه په سل روپۍ باندې نه ارزیږي، په سل افغانۍ باندې نه ارزیږي. نن تاسو وګورئ د پاکستان په ویزه باندې خلک دولس سوه ډالر ورکوي. ولې ورکوي؟ دې لپاره چې ضرورت لري. هلته دې خپل ضرورت رفع کوي. نو چې ماته هغه ضرورتونه مې چې په وطن کې رفع کېږي، وطن کې مې ظاهر شي ماته مهیا اوسېږي او زما درملنه دلته کېږي، زما مشکل دلته حلېږي، زه دیارلس سوه ډالر په هغې باندې ولې ورکړم؟ د هغې په ویزا باندې د هغوی هېواد په سل افغانۍ ماته نه ارزېږي. نو زه په خپل هېواد کې ولې خپل درملنه ونه کړم؟ نو چې په هېواد کې نشته، ته مجبورې مکلف وي چې د هېواد څخه ووځې، په هر قیمت چې کېږي ځان یو بل ځای ته ورسوي.
مننه مننه کور ودان ژوندی اوسې سرای جانې. بهان صاحب له تاسې وروستۍ خبرې اورم، ستاسې په باور باندې کې چیرته دغه ډول بندیزونه پر رسنیو او په عام خلکو په خبریالانو باندې دوام وکړي، بالاخره دننه د افغانستان یا بهر له افغانستانه د افغانانو دغه ټولنه او د افغانانو سرنوشت په څه کېږي؟
مننه اغلی سال لکه څنګه چې څلور کاله تیر شو، په همدې شان په توره تیاره باندې تیر شو او په کور دننه په افغانستان کې ټول خلک په اصطلاح په دې تمه دي چې دا به څه هغه وطن سمیږي، څه هغه وطن له دې حالته ژغورل کېږي. د دمګای دا رسنۍ چې همداسې په افغانستان کې فعالیت کوي، اصلا لیوالتیا دې ته نه لیدل کېږي چې بیا رسنۍ اصلا وګوري. دا مشهورې مشهورې رسنۍ دې اصلا لیوالتیا نه لري، په څه چې دا د طالبانو په خوښه باندې کار کوي او ډیری د افغانستان خلک بهرنۍ رسنۍ ګوري، بهرنۍ چاپي او تصویري رسنۍ تعقیبوي. نو خبره دې کې ده که چې دا حالت هم دې شاندا می، نو زه فکر کوم چې وضعیت به نور هم ترینګلی شي. فیصله لکه څنګه چې سراجانې هم دا خبره وکړه، د افغانستان خلک سخت په بد وضعیت کې دي له هر لحاظه. نو فکر وکړي چې له یو خوا بېکاري سي، له بلې خوا چې یو سړی د یو چا ته ناروغ پروت وي، مجبور مکلف ده چې هغه په زرهاو ډالره ورکړه ځان وباسي او بل ځای ته. او دلته هم چې راځي بته اصلا افغانان اصلا ارزښت نه لري. نو د ما په اند سره دا حالت په همدې شان بیا هم وایم که دوام ومومي، خلک به رسنۍ اصلا هېرې کړه، اصلا به د رسنۍ په نوم چې په افغانستان کې شتون ونه لري، اصلا به څوک د خبریال په نوم څوک هلته ونه پېژني چې خبریال څوک ده. او بیا هم وایم مخکې خبرې کې مې ترې ویلې، رسنۍ به خپله طالبان دې ته مجبوره کوي چې خپله وتړل شي. له یو خوا به مالي مرستې نه ورته سره سره کېږي، له بلې خوا خپل هغه ماشونه دوی خپل کار کوي، نو مجبوره دې ته کېږي چې دا وتړي. نو بل لور ته بیا هم وایم که چې دا حالت په همدې شان دوام وي، بیا هم وایم چې که چېرې تر وخته چې د طالبانو حکومت په اقتدار وي، افغانستان کې به نه امنی نه به دوی خوشاله دي چې سوله او ثبات ټینګه، نه سوله ست نه ثبات. خلک هم د اوس له بیکارۍ نه تر کېږي، بیکاري له یوې خوا، اقتصادي ستونزې له بلې خوا، خوارې رسنۍ یا خوار تلویزیون چې دوی په خلکو باندې بند کړی ده، اصلا صلاحیت نه دي نه لري چې خپل غږ اوچت کا. نو یو حکومت په داسې شان حکومت وي چې خپل غږ اوچت نه شي کړی، نو هغه به څو حکومت وي، دا به څه پایلې به وي؟ چې پایلې فقط کوره تیاره. نو دا حالت بیا هم وایم له دې بدتره کېږي او خلک به په تور تن کې ناست وي.
ډېر زیاته مننه کور ودان، له تاسو دواړو قدرمنو ول زده کړو راګرځول شوی محصل یو د ښځو د حقونو فعالې سریا خان، او همدارنګه په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهان څخه چې راغلی په خبرونو کې مور سره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې دا پروګرام مو تر دې دمه واورېده. ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورم، دې سره خبرونه هم پای ته رسوو. ښه وخت، ښه چاره.
alma kai tu prathimana opinam alma kai tu prathimana rutyam saram ya khay takhpal yar pazangana rutyam saram ya khay takhpal yar pazangana opinam alma kai tu prathimana opinam alma kai tu prathimana
ستر تنگ د خوشال خان وی دواړو پلا سنو کی پانوس وی ارمغان وی تو کی وی ټکال وی خبرې د افغان وی ستایي دونو مونا د افغان د پښتانا ستایي دونو مونا د افغان د پښتانا وینم علما کئ څوک را کی مانا وینم علما کئ څوک را کی مانا وینم نجیب ویل منصور سر ګویا وی شاو خوا داڑا دا سلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دی دار کی غاڑا دا ملاوی لویا نندار بی دا کابل پو آریانا لویا نندار بی دا کابل پو آریانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا جرگوی خان شہید وی باچا خان وی دندرو پر راج ما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی وای مرگے شدے د غلام تر زندانا وای مرگے شدے د غلام تر زندانا روتم سرم یا خید خپل یار پسنگانا روتم سرم یا خید خپل یار پسنگانا او بینم علما کئ څوک را کی مانا او بینم علما کئ څوک را کی مانا
کابل جانان روان بے وسی دا بے وسی چلی دل شیطان.